درنو دوستانو ستړي مشه دي ساتي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په ځنګړی توګه په ختیز ولایتونو او بیا په ننګرهار کې ورستوی ورختونو او طوفانونو تر 500 زیات کسان وژلي او لدرې سو زیات نورې ټپیان کړې دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي په ورستوی ورختونو او طوفانونو کې دغلته 30 کسان وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر یوازې په ننګرهار کې له 300 پورته ویل شوی. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا د سیلابونو له کبله د 15 کسانو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو ویره څرګنده کړې ده. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړي. هغلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتیايي کارکوونکو د رسېدو او له نړیوالو ادارو سره یې د همغږۍ هم ویلي دي. دا طوفانونه او ورختونه په وروستیو کې په سیمه کې بې ساري بلل شوي دي او کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نړیوال اقلیمي بدلون هغه اغیزې دي چې قرباني عام افغانان ورکوي. په بغلان کې بیا یوې ترافیکي پیښې 18 کسان مړه کړي او 34 نور ټپیان کړي. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ رسنیو ته په یوې استولي بیان کې ویلي دي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یو 1500 ډوله مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی خو خراب سړک او دا موټر چلوونکو بې احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکي پیښو مهم لامل نه بلل کیږي. همدارنګه په افغانستان کې لا لایسنس یا د موټر چلولو له جواز پرته موټر چلونه او د ترافیکي نښو نښانو نشتوالی بل ستونزه ده چې په دې ترافیکي پیښو یې ورزیات کړی دی. نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیزه ده. له نن څخه یو 50 کاله وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسخور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولس ته ویل چې دا کاري د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی. د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوخت و او د مهمو چارو سرپرستي د هغه د تره زوی سردارولي په غاړه وه. سردار داود خان د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وکړ. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړ شوي هغه مهال طراحي او ډیزاین شوي. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه خو د 1950 کال د ثور په اومه نیټه د خلق ډیموکراتیک ګوند پرې کودتا وکړ چې په پایله کې د داود خان د کورنۍ خپل داود خان د کورنۍ له 18 غړو سره یو ځای ووژل شو. په دې توګه افغانستان باندې د شوروي د یرغل لپاره لاره پرانستل شوه. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې برید مرګ شو بلاړه ولې. د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې نن سهار پر یوې امنیتي پوستې په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي برید د ډېر اسمل خان په کړي شمولځي کلي کې شوی دی. د چارواکو په خبره 2-3 بریدګر وژل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. او د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د 20 ښځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت په بنسټ د دری درج کلن مشکوک کس کولنیز جومایسی خالیسا نومیږي. دې کس د 2022 کال راهیسې د خپلې ښځې په ګډون 20 ښځې وژلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او معلومات لرو. په افغانستان کې هغه سیلابونه ورختونه او طوفانونه چې د تیر کال د وري له میاشتې پیل شوي دي لا هم دوام لري. لا هم قربانیان اخلي او تازه په ننګرهار کې شدید ورختونه او طوفانونو خلکو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه په ریپورټ سربیره د سیمې له اوسیدونکو سره خبرې لرو. اشورا چې د ګڼو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي نن په کابل کې د دې ورځې په مناسبت د ماتم مراسم تر سره شوي دي خو په محدودیتونو کې. په دې بم ریپورټ ولرو. د امریکا نړیواله پراختیا اداروي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متره مربع ته لوړ شوی. دا موضوع هم سیړو کتر پای را سره وی ګڼ نور رپورټونه لرو. دا خبرونه په دوهمه نمای کې تاندې څنګه پروګرام بهرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. چارواکو ویلي د تیرې ورځې شدید طوفان یوازې په ننګرهار کې تر وسل ویختو زیات کسان وژلي او تر 300 زیات نورې ټپیان کړي. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بلې ټپي کړي دي. له نورستان څخه هم د سیلابونو رپورټونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د تیرې ورځې د شدید باد او باران له امله د وختو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي چې د دغه پیښې له امله د مړو شویو کسانو شمیر 30 تنو ته رسیدلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې وایي د غراس په دې طوفان کې 350 تنه نور ټپیان شوي دي.
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج موږ ته رسیدلي دي تر 40 پورې شهیدان شوي دي. شاید چې دا تعداد زیات شي تقریبا تر 300 پورې او زخمیان دي. مالی زیان خو تقریبا هم ډیر زیات رسیدلی دی ځکه دغه وخت د ننګرهار د ولایت د سبزیجاتو دی او همدارنګه هندوانې او نور پسند دي چې هغه ته هم ډیر زیات نقصان رسیدلی دی.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغه اورښتونو او بادونو له امله د 40 تنو مړینه تایید کړې. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې په دې راپور کې واخیستل شي وویل چې دا مهال د مړو شمیر 40 ته لوړ شوی او ښایي د قربانیانو په شمیر کې لا زیاتوالی راشي ځکه د سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لا هم د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي. سیمایزو چارواکو ویلي د ننګرهار د پرونی طوفان له امله سر رود، بټیکوټ، بیسود ولسوالۍ او د جلال آباد ښار ځینې سیمې ډېرې ځپل شوي. د ننګرهار د سر رود یو اوسیدونکي رفیق چې د کور د چت د پرېوتلو له امله یې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات وو. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته وو بېخي سرپنانه له رپورټې مغورځېدلي دي.
خلق وايي په دې پیخه کې په سر رود کې د یوې کورنۍ اته او په بیسود ولسوالۍ کې داسې یو ځوان هم مړ شوی چې د و خویندو یوازینې ورور او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی و. د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات وو. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک سندې ویلې نه څوک راغلي دي نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته
د بیسود ولسوالۍ د سراچی علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاز محسن ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی ته د دغه طوفان له امله زیان نه دی رسیدلی خو شاوخوا خلک یې ډېر زیانمن شوي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه یې ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورو هغه غریب شهید شو.
د همایون لودین په نوم د جلال آباد یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډیر کړکېچن دی، باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرسته وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناه ونه لري.
خو د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی وایي تازه د بیلابیلو مرستندویو موسسو له مسؤلینو سره په ننګرهار کې عاجله ناسته کړې او ژر به له زیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د پرونی بارانونو او شدیدو بادونو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم رسیدلي. 400 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او د برېښنا لږ تر لږه شپېته ستنې چپه شوې چې له امله یې په جلال آباد ښار برېښنا پرې شوې ده. دغه راز د یو خصوصي شرکت یو مخابره مخابراتي ستنه نړیدل چې لاملې د ننګرهار په ډېرې سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم له فعالیت پاتې دي. هاخوا په درېو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، نورستان او لغمان کې هم سیلابونو او شدید اورښت لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو بل ته ټپي کړی دی. په دغه ولایتونو کې د طالبانو حکومت پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلینو ویلي چې سیلابونو او اورښتونو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، سړکونه، باغونه، فرعي لارې، سربندونه او کانالونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر کورنیو رسنیو د کاپیسا په الاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو له امله د درېو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي، خو په رسمي ډول په دې اړه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. تیره ورځ سهار د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې لامل یې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه رسیدلي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکسپانډه په یو بیان کې د زیانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړی او ویلي دي سیمه ییز چارواکو ته سپارښتنه شوې چې بې ځایه شویو کورنیو ته سرپناوي، خوراکي توکي او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. افغانستان په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د سختو سیلابونو او اورښتونو سره مخ دی. نږدې دوه میاشتې وړاندې په بغلان، بدخشان، فاریاب او غور ولایتونو کې خونړیو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د راپورونو پر بنسټ د سیلابونو له امله یوازې په بغلان کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو.
سنت زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی څو شپې مخکې مې د سیلاب ځپلې یا طوفان ځپلې سیمې له یو وسیدونکو سره خبرې وشوې او لاغه مې پوښتل چې څه پېښ شول او څه رامن څه شول.
سلامونه نه چې احترامات دا سرخود لسوالي مربوط شکرلان مروت سیاسنګ کله سیاسنګ شکرلان مر او د خروټی کله د ډیر ځپلې ده. پرون خو ځوانان کور په کور ګرځي دا او بس ځوانان جګول او هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې وو. نو پرون تر ماسخوتنه پورې بیا خلک ګرځې د مړې او زخمیانې را وایسته. د مړو کره شمېره لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ نه تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده، کوما کې یو نن په حق ورسېده او نور لا بس تر اوسه زخمیان شته دي. نو د هغوی معلومات نشته چې څوک به رغېږي او څوک به مري. نو تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي او د مرستو په حال کې او مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلې چې یونسار د یونسف د ډبلیو پي ده کار یو مرستندوی ډله ده نه دي راغلې تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی. سیمې تقریبا دا د سرخود ولسوالۍ مربوط دغې نه را دېخوا ککړک ورته وایي د هغې نه را دېخوا نو مکمل دا سیاسنګ ورته وایي. بیا شکرلان عمرې همداسې رینګ روډ خار خو ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې ځپلی او سرخود رسالې مربوطې لاندې دغه کلي چارباغ دی ډېر ځپلی دي. نوره خوا ته انشاءالله چې دونه زیان نه در رسېدلی خار کې اخوا دېخوا او ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې سیاسنګ او لاندې چارباغ دغه ساحل لږ ډېر ځپلی مړې هم لري او زخمیان هم لري. کورنې خلکو ته ډېر وران کړي دي، لاندې کومکونه کړي دي، خلک تللي وو چې سړک سره نږدې وو. آبادي سره دې ساحو ته څوک نه دي راغلي، دا وغیره ساحه ده یوه دښته وه. نو دلته بیا ماښام کې صرف سره صلیب والا راغله وګرځېده بیرته لاړه. هغې وخته پورې موږ کورونه خلک راایستلي وو. یعنې موږ خپل لیدلو سترګو حال و چې موږ خپله لاړو. زه خپله په کور کې بند پاتم سره د ماشومانو. موږ د خپل د کور چاتیم الوزولی، دیوالونه یې غورځولي چې په هغې ټیم کې زه ووتلم. نو خلک لګیا وو په یو کور کې بوخت و چې زخمیان راایستل. تقریبا 14 نفره ورلاندې په 14 کې بیا درې ماشومان وو، هغه شهیدان سو او باقي نور چې دي هغه ټول بیا زنانه وو غټان وو، هغه زخمیان دي، هغه اوس ښه دي انشاءالله. نور داسې کور په کور معامله والله زخمیان لري، زیاتره مړي لري او ځپل شوي ډېرې دي.
د سیمې یو اوسیدونکی چې د سیلاب ځپلې سیمې حال راکوو، البته دا کس چې وو د ککړک سره نږدې د یوې سیمې حال راکوو، خو د طوفان او سیلاب او ورښتونو زیانونه پراخ دی او د ختیځ ولایتونو په بیلابیلو برخو کې خلکو ته درانه او مال زیانونه اړولي، درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه پورې چې موږ له کسانو سره خبرې کړې دي، کسان بیلابیلو مرستندوی ادارو ویلي دي چې دوی مرستو رسول لپاره یا د ژغورنې لپاره ټیمونه استولې دي، خو تر اوسه پورې موږ ته چا نه دي ویلي چې کوندې له چا یې مرسته ترلاسه کړې ده. ګڼ خلک په خیمو کې دي او همدارنګه بې سرپناه دي چې په عاجله توګه د څښاک اوبو همدارنګه سرپناه او خوړو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اشورا چې د غنو نور مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیا مذهبي افغانان په ځنګړو مراسم لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکل پرې د طالبانو له د حکومت لخوا محدودیتونه لګیدل دي. نور حال به د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې واورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عبادتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه دن لمانځي. د مزار شریف ښار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل،
هر سال که بود روز دای محرم میره همه روزه کلا هم مردم مشعل تشهد د مزار کود میرفتن.
هر کال به موږ مزار شریف کې له ټولو تکی خانو ټولیدو او روزې ته بوتلو، خدا درې کلونه کیږي چې اجازه نه لرو. همدا یو محدودیت ده، بل څه کال هر څوک په خپلو تکی خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري علم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمه وی اوسیدون کې هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار څخه خانو ته اجازه نه دی وکړي، سه خپل چې نن نه وځو ماتونه باندې ګرځېدلې يم. په هیڅ کې مې څخه خانو نه ولیدي، یعنی د دوی خلک نه پریدي چې خپل نظرونه وشي.
د غزنی ولایت اوسیدون کې فاطمه هم د دې محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره، عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب و خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي، زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته دې درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو ایداو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمیر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، او شیعه ویر کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړي چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول شوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقهخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهب او افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیری مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو درناوی او ساتنه وکړي. د سازمان په خپل ایکسپانډ لیکلي په دې تړاو تر اوسه نږدې 3,55,000 لاسلیکونه راټول کړي چې په خبرې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړي بیلګې ښکارندوی کوي. عبد سپوږمۍ پرې تفصیل لري.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرنی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو درناوی او ساتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی درې لکو څلور دیرش زره او اته سوه او څلوېښت لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بیلګې ښکارندویي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بیلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي، د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په ظلمونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه د دوی د راتګ تقریبا درې کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایي سي موږ دا کار کوو، لکه خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پرې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې، نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یو بل کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لارې شي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خوان چیرته ده؟ یو شزینه ده ورور نه لري، خوان نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوقی
د نړیوال ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
میکنه باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیازلي واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ښځې او نجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه په قطر کې د دوحې درېیمه ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
دنجونو په شونځي کې دا اول سنسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سی وي
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی او د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د ماخام ل شپږ بجو نه د سهار تر شپږ بجو پورې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اوریدلی شي د ورځې لخوا په لنډو صفه اوریدل کیږي د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسیډ وایي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی تفصیل په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته یې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی د یو ایس ای آی ډی په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیخ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیایي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړې او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1,000,000 کسان افغانستان کې په غالۍ اوبدلو بوخت دي د دغه ټولنې د مدیره پلاوي غړي نور احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
د 2040 کال په لومړی 15 میاشتو کې موږ نږدې 1,500 متر مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي چې دا د افغاني غالۍ او د صادراتو په برخه کې ډیر سلنه زیاتوالی ښیي موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي تقریبا له 1,000,000 څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړې وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي رادیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالی اوبدلو صنعت د جمهوری نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدې د غالی اوبدلو صنعت کې اقتصادي ځواړ د دې لامل شو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالی اوب سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي خو له هغو پروژو څخه چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوې وې له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بیرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالۍ د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ به هر تلیږي غالۍ پلورونکي هارون ازادي رادیو ته وویل
وطنی غالی هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي څوک چې په هیواد کې دی داخلي وسیله لري او خو په وطنی غالی هغه کسانو اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کوي
هڅه مو وکړه چې له غالیو اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د افغانستان د غالیو اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالیو د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالیو د صادراتو لپاره د هوایی دهلیز د نشټوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي. په همدې حال کې د افغاني غالیو او ټغرونو اوبدونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د افغانستان بازارونو ته د ترکیې او ایراني غالیو د وارداتو مخه ونیسي. دوی وایي په دې سره به د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د افغاني غالیو او ټغرونو پیر او پلور به زیات شي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په همدې سره په افغانستان کې د ماخام نه نیمې بجې کېدونکې دي. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ